امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبري خبرونې دویمه برخه اوري. په خبرونه کې به واوري ولادیمیر پوتین چې د 1999 کال نه راپدې خو د روسیې ولسمشر دی، نن د دوشنبه په ورځ د کرملن د کسر د اندازې ایوسکي په حال کې د جمهور رئیس په حیث د څلورمې دورې لپاره د وفادارۍ لوړه وکړه. په دې او نورو تازه رپورټونو دا اوریدلو لپاره د خبرونو وروسته پروګرام اوریدل مه هیروئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهد درته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي سږ کال به د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو او بل کال ته به د جمهور ریاست د مقام انتخابات خامخا کیږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به نن د دې فیصله وکړي چې د ایران د اټومي موافقې نه وځي او که په هغې کې پاتې کیږي، او د برما حکومت د څو میاشتو ځنډ نه وروستو بالاخره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یو هیئت ته اجازه ورکړې چې د راخاین ایالت ته سفر وکړي. او دا د اوس پام وکړي د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي سږ کال به خامخا د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو دپاره او بل کال ته به د جمهور ریاست انتخابات کیږي. ښاغلي غنی پرون د خلکو نه وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. هغه د کابل او د خوست په ولایتونو کې د انتخاباتو دپاره د نوم د ثبتولو په مرکزونو د وسلوالو مخالفینو بریدونو ته په اشاره کې ویلي دي چې دا بریدونه د افغانستان په خپلواکۍ او ازادۍ بریدونه دي. هغه زیاته کړه چې د افغانانو دشمنان غواړي د دغو بریدونو په واسطه په هیواد کې د تیرو څلوېښتو کلونو بې ثباتۍ دوام پیدا کاندي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به نن د دې فیصله وکړي چې د ایران د اټومي موافقې نه وځي او که په هغې کې پاتې کیږي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 2015 کال په دغې موافقې هر وخت اعتراضونه کوي او وایي چې دغه موافقه به د ایران د بالستیکي توغندیو د امتحانولو مخه بنده نه کړي. مګر په جمهور رئیس هم د خپلو اروپایي متحدینو لخوا او هم د اسرائیل لخوا فشارونه زیات شوي دي. د اروپایي مشران غواړي چې امریکا دې په دغې موافقې کې پاتې شي، مګر اسرائیل بیا په ایران الزام لګوي چې هغه ملک په دې برخه کې د دروغو او د چل نه کار اخیستی دی. دوه هفتې مخکې د فرانسې جمهور رئیس په سپین ماڼۍ کې ویلي دي دی په دې پوهیږي چې دغه موافقه به کامله نه وي، مګر هغه وایي بغیر له دې نه بله لار هم نشته دی. په همدې توګه پرون د برطانیې د باندنیو چارو وزیر بوریس جانسن په واشنگتن کې د امریکا د باندنیو چارو د وزیر مایک پامپیو، د جمهور ریاست د مقام د مرستیال مایک پینس او د امریکا د ملي امنیت د مشاور جان بولټن سره کتلی دي، او هغوی دې ته هڅولي چې امریکا دې په دغې موافقې کې پاتې شي. له دې نه مخکې فرانسې او المان ویلي وو چې د ایران سره به اټومي موافقې کې پاتې کیږي. دوی وایي دا ورته مهمه نه ده چې د امریکا جمهور رئیس د موافقې په ډول پریکړه کوي. د فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي دي چې د ټرمپ د پریکړې ته نه ګوري او د ایران سره به موافقې کې پاتې کیږي. د برما حکومت د څو میاشتو ځنډ نه وروسته بالاخره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یو هیئت ته اجازه ورکړې چې د راخاین ایالت ته سفر وکړي. د راخاین په ایالت کې د روهینګای مسلمانانو سره د بد سلوک له کبله د برما په حکومت نړیوال فشارونه زیات شوي دي. د برما د راخاین د ایالت نه تقریبا 500,000 روهینګا مسلمانان بنگلاديش ته مهاجر شوي. نړیواله ټولنه د راخاین د ایالت د وضع د معلومولو دپاره د یو مستقل هیئت د تحقیقاتو ملاتړ کوي، مګر تر اوسه پورې د برما حکومت په دې برخه کې د همکارۍ نه ډډه کړې ده. راپورټونه وایي داسې ګمان کیږي چې د حزب الله ډله بعد چې ایران ملاتړ کوي د لبنان د یکشنبې د ورځې په پارلمان انتخاباتو کې د نیمو نه زیاتې چوکۍ وګټي. تر اوسه پورې د دغو انتخاباتو نتایج رسما نه دي اعلان شوي، مګر داسې معلومیږي چې د لبنان د صدر اعظم سعد حراري ډله به په دغو انتخاباتو کې چوکۍ د لاسه ورکړي. سیاسي مبصرین وایي چې د لبنان په پارلماني انتخاباتو کې د حزب الله د ډلې دغه بریا به د خلیج د سیمې په ملکونو په واشنگتن کې په سیمه کې د تهران د سیاسي نفوذ په باب اندېښنې زیاتې کړې. په پاکستان کې د ماشومان د ګوزن یا پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین پرون پیل شو. په پاکستان کې د پولیو ضد د واکسین د چارو مشر اجمل خان ویلې دي چې په دې کمپاین کې به شاوخوا 3.2 میلیون ماشومان ته چې عمرونه د 15 کلونو کم دي واکسین ورکړی شي. اجمل خان وایي چې په دې کمپاین کې 1,14,000 واکسیناتوران برخه لري چې ټینګ امنیت به ساتل کیږي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې شته دی او د نور نړۍ نه محوه شوی دی.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. ولادمیر پوتین په روسیې کې د 1999 کال نه راپدې خو ولسمشر او یا صدر اعظم دی. هغه د سلورمې دورې لپاره د وفاداری لوړه هم وکړه. د امریکا غک خبریاله ایسا بیلا کوکو کلیپ دی هک رپورټ را لېږلې تاسو ته درو.
دغه رپورټ دا کوي په 2014 کال کې د موسل سقوط نه وروسته د مقاومت پټې شبکې پرمختګ وکړه او د اسلامي دولت د ډلې د پروپاګانچانو سره څنګ په څنګ روانه و. د دغه راپورټ لیکونکی او امنیتي څارونکی مایک سټیونز نوای
ریلی د داعش اوکیپیشن واز ا پرایمری سایکولوژیکل اوکیپیشن دټس واټ هیلډ پیپل اند پارالایزد پیپل.
واقعاً د اسلامي دولت د ډلې اشغال یو رواني اشغال او همدا علت چې خلک یې برمتا او فلش کړي وو. د برتانیا د پوځ پخواني صاحب منصب سټیونز نوای د رایډو یو سټیشن چې دوه مهاجرو جوړ کړ دغه ویره لرې کړله. د الغات په نامو رایډو په 2018 کال کې د ښار د اوسیدونکو لپاره د ساندرو مسابقه پر مخ بیوله، په داسې حال کې چې د ښار په سر جنگ زور اخیستی وو. در اردوی معرفی کون که مراد خان انوای
البرنامج غد ستار تحدي.
The radio show is a challenge in itself. What makes it different is that it showcases talent.
رادیوی خبرونه په خپل واسطون زده څه چې فرق کوي هغه د خبرونه استعداد دی چې په سختۍ پیدا کیږي. رادیوی الغات هغه ملکیانو تلیفونونه کول چې د اسلامي دولت د ډلې تر کنټرول لاندې وو او د ائتلاف قواو ته د مهمو هدفونو په باره کې پټ معلومات ورکول او حتی د داعش د قومندانانو سره بحثونه کول. مایک سټیونز ان بیوای
What they did was give people space to speak and give people space to debate.
څه چې دوی وکړل هغه دا و چې دوی خلکو ته د خبرو موقع ورکړه او د ټولنې د رادیو سټیشن په شان خلکو ته د باس چانس ورکړه او خلک د داعش له رواني کنټرول نه خلاص کړل. دوی د داعش د خبرونو او د داعش د رادیو سره د هوا د چاپولو لار یو ډول مبارزه پیل کړه. دوی تلقین کړل چې په یو مسلط موقف کې دي. د مقاومت ناامیده ډلې متحد شولې چې دا د ایم په نامه مقاومت یا شو. د درس خار په لارو کوڅو کې راڅرګند شول. د اسلامي دولت د ډلې په ویډیو کې لیدل کېږي چې د مقاومت یو غړی ادامېږي. مایک سټیونز ان بیوای
People on their own initiative moved from that personal civil disobedience of listening to a forbidden
خلکو په خپل ابتکار سره د ملکی بی عدالتۍ په ځای چې ممنوع را دشت شنته غوګنیو د نقاشي مبارزې ته لاس واچو. د دوی د خار په دیوالونو باندې نقاشي کوله چې په خار کې خپل حضور وخی له هغه څنګه ذاته چې دوی لري، ځکه نو دا یو رواني جنگ دی. بلاخره دغه جنگ د اسلامي دولت د ډلې د ژوندۍ پاتې کېدو قابلیت ته تاوان ورساوه. مایک سټیونز ان بیا وای
داعش ران اوت اف فایټرز ان ا سيتي اف 700,000 پیپل. دوی دید دات بیکاز دیر ریکروټمنټ افټس فیلډ.
په 200,000 خار کې د داعش جنگیالان کم شول. دوی دا کار ځکه وکړه چې دوی د استخدام کوششونه ناکام شول او دا نهایي نتیجه نه وه. دا ځکه چې خلکو رواني ملاتړ او رواني هیله درلودله. ستیونز دلیل راوړي چې د موسیل د وسیدونکو د زړونو او فکرونو لاسته د راوړلو لپاره د هوا د چاپولو لارې د جنگ نورو میدانونو ته درس ورکول دي. ستیونز نه بیا وایي
We're at risk of becoming not very good at doing this at all. And because we're losing a connection
موږ د خطر سره مخامخ کیږو چې که دغه کار په خشان سرته ونه رسو ځکه موږ د جنگ د کولو لارې د عادي خلکو سره تماس نوش پیدا کوله په راپورت کې دا نتیجه گیری شوې ده چې د موصل د عدم تشدد کامیابی د اسلامي دولت د ډلې په نورو قلمروونو کې واځي د دوامدار ژمنې او آزادۍ سره ممکن ده چې د محلي لوبغاړو سره مستقیم تماس ونیول شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د اسلامي دولت د ډلینا د موصل خار آزادولو نه همیاشتي وخت ونیو. پام وکړئ د هنری ریجول رپورت ته زامن مومندی درته لولي.
پوتین چې لاسه د اساسي قانون په کاپي باندې یې لوړه وکړه چې د روسیې د خلکو خدمت به کوي، د دوی حقوق او آزادي به ژغوري، د روسیې د خپلواکۍ دفاع به کوي او وروسته به افتتاحیه وینا وکړه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать всё для России, для её настоящего и будущего, мирного и процветающего. Для сбережения и
за дахпала вазифа ганама авзума да тул жон мақсад да да чи русия лпара хар су вакрама ау де де да хала ва инде лпара чи сулаис ау сокала жонде زمنګ د ستر هواد لپاره توجه او د هری روسی کورانه سوکالیزم ما مقصد ده. پوتین به ونه شکول چې د جمهور رئیس په حیث د 15 می دورې لپاره ځان کاندید کی ترڅو چې د روسی په اساسي قانون کې بدلون نه راغله چې دوه پر لپسې دورو ته اجازه ورکوي. د پوتین افتتاح دوه ورځې وروسته له هغه مظاهرونه وشول چې په درسې واد کې د کی جی بی د پخوانی ایجنټ د بل شپکلنې دورې د پیل کېدو په خلاف شوی. د روسیې ډیر مشهور مخالف مشر الکسی نوالنی د شنبې په ورځ په مرکزی مسکو کې مظاهرې ته د رسېدو سره سم په څو دقیقو کې ونیول شو. نوالنی او د ده په سلګونو پلویان په مسکو او نوي نورو ښارونو کې د احتجاجونو په وخت کې ونیول شولو. نوالنی د شنبې په ورځ بیرته خوشي کړای شولو. پوتین د خپل جمهوري ریاست د تازه دورې په وخت کې کریمیا له یوکراین نه ونیوله او د خپل خاورې سره یو ځای کړه او د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد سره د دغه هیواد په نظامی عملیاتو کې ملګری هم دی. پوتین د مارچ د میاشتې په انتخاباتو کې له وو کمزورو کاندیدانو انتخابات وګټل او تقریبا 80% رایې لاسته راوړې وې. بین المللي څارونکي په دغو انتخاباتو باندې تنقید کوي او وایي واقعي انتخاب پکې نه و او په انتخاباتو کې د پراخې ټګۍ برګۍ نه شکایت هم کېده. د روسیې د انتخاباتو د چارو مامورانو دغه سرغړونې ناڅیزه یادې کړلې مګر ویلې په دې باره کې تحقیقات کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په امریکا کې د کاروبار د پاهک لباندې په یو تازه رپورت کې راغلي چې دغه هیواد اقتصادي پرمختګ په معتدل ډول مخ په وړاندې درومي. پام وکړئ دې رپورت ته چې زموږ همکار نسیم ستانی زیدر تلولي.
په امریکا کې د کارونو د کچې تازه رپورت څرګندوي چې بیکاری له 4% نه هم راښکته شوې ده او دا کار په تیرو 2 لسیزو کې سابقه نه لري. زیاتره ډیر کارونه شته دي او ډیر نوي کارونه پیدا کیږي. هو کسانو چې له 2 کالو راهیسې څوک په کار نه ګمارلي اوس دا کار کوي.
ولسمشر ډونالد ترامپ ته داسې اقتصاد له مخکنی دورې نه په میراث پاتې شوی و چې په معتدله توګه پر مخ روان و، خو د ده په دوره کې د پراختیا کچه زیاته شوه. پر دې سربیره د امریکا د سامو بازار هم د ولسمشر په اول کال کې ډیر زیات پرمختګ وکړ.
د انتخاباتو له وخت راهیسې د اسهامو بازار په 15% لوړ شوی دی. فکر وکړئ په 15% لوړ شوی دی.
جمهوري غوښتونکو د ولسمشر ټرمپ په دوره کې خپله تر ټولو مهمه کامیابی په فدرالي مالیه کې کمښت بولي. په امریکا کې زیاتره مالیه سترې کمپنۍ او کارګران ورکوي.
په مالیه کې اصلاحات زموږ د کارګرو په ورځني ژوند کې ریښتینی توپیر راولي. هغوی ته بخششونه ورکول کیږي، معاشونه زیاتیږي،
دا اقتصادي پرمختګ په مالیه کې د اصلاحاتو لامل پر مخ روان دی.
خو دیموکراتان وایي چې د اقتصاد پرمختګ سوکده او د مالیه کمښت خپل قیمت لري. په فدرالي بودیجه کې کسر د اوباما په وخت کې نیم شوی و، خو اوس مخ په زیاتېدو دی.
دا پیسې د مالیې د کمښت لپاره په لوړه کچه د خلکو نه په پور اخیستل شوې وې، ځکه د مالیې کمښت په خپله نه تادیه کیږي، تاسې د هغوی لپاره تادیه کوئ.
یو لړ اقتصادي موانع او خنډونه د اوسني پرمختګ دوام له ازمیښت سره مخامخولی شي. مثلا د سود ګټه زیاتیږي او همدارنګه د تیلو بیه پورته کیږي. په دې تیرو څو میاشتو کې په وال سټریټ کې هم څه معتدل خطرونه راڅرګند شوي دي. په عین وخت کې په تجارت کې په خاصه توګه د امریکا او چین ترمنځ لانجې مخ په زیاتېدو دي.
که چیرې د تعرفو خطرونه زیات او په واقعیت بدل شي، نو یوازې د چین او امریکا لپاره به زیانمن نه، بلکې د امریکا او نړیوال اقتصاد لپاره به هم زیانمن کاري.
استاد کریستین زیاتوي چې امریکا او چین په ګډه د نړۍ د اقتصاد نږدې 40% تشکیلوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسن ځینې غړي وایي دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت وضع شوي طرز العملونه په سمه توګه نه تطبیقوي او د نام په دې وجه باندې نامنی زیاتیږي. یوسف خان زدرنده ساده رادیو خبري الله رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي وایي د کورنیو چارو وزارت د دې پر ځای چې خپله دنده په سمه توګه ترسره کړي، خپلې واورې د نورو په بام غورځوي. دغه څرګندونې وروسته تر هغې مطرح کیږي چې تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویلي کله چې دوی د تورو شیشو لرونکي موټر کوم چې تر ډیره تورستان په همدې موټرو کې کابل ښار ته انتقالوي دروي، د ملي شورا یو شمیر غړي خلاصون ته راوځي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو غړي غلام سخي مشواڼي ازادي راډیو ته وویل د ملي شورا د غړو او نورو چارواکو لپاره طرز العملونه جوړ شوي، خو پولیس یې په پلي کولو کې د مور او میرې چلند کوي.
یو خو زه دغه مسله چې دی وایي دغه د افغانانو په خبره د خپل بام واوره بل بام تعتول دي. دوی چې خبره کوي دا موږ کمیشن ته راغوښتلي وو او په دې طرز العمل باندې اوسه موږ خبرې کړي. د هغې طرز العمل خلاف د دوی پولیس اجراءات کوي، بعضو ته د مور مایری سلوک کوي، یعنی هغه ته اجازه ورکوي، بعض مشران په پیپو او د راکټو سره ګرځي.
د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د یکشنبه په ورځ د مشرانو جرګې پیسې جوابیه غونډه کې ویل پولیس د تورو شیشو لرونکو او غیر قانوني موټر چې مشکوک وي دروي، خو د ملي شورا ځینې غړي اخلاصون ته راوځي. خو د ولسی جرګې د کورنیو امنیت کمیسیون وایي کدا ست څوي نو وزارت مکلف دی چې دا خلک ولسته او رو پیژني. دا څرګندونه وروسته تر هغه کېږي چې تیره دوشنبه وسلوال د کابل ښار په زړه شش درک سیمه کې په دوو پر لپسو چاودنو بریالي شول. په دغو حملو کې د نهو خبریالانو په ګډون دیش کسان وژل شول او څلوېښت نور ټپیان دي. له دې وړاندې هم د کابل په یو شمېر خوندي ځایونو کې لکه کانټیننټل هوټل، د سردار داود خان روغتون، شارنه او د زنبق څلور لارې کې خونړۍ حملې شوې دي. د کابل ګارنیزون د عامه چارو مسؤل محمد شاپور شریفیار د دغو ادعاو په غبرګون وایي چې امنیتي ځواکونه تور شیشه لرونکي موټر بې توپیره دروي او قانوني چلند ورسره کیږي. دیوی د ګارنیزون د پلان مطابق هر ورځ پرسونل توظیفیږي او هر ورځ هغه وسایل چې تور شیشې لري، الارم او اضافي شیان لري، زموږ د پرسونل لخوا پاکیږي. په ورته وخت کې د چارو کار په میر سردار زدران بیا وروسته یو پیښو ته په کتو وایي داسې ښکاري چې د مقننه او اجرایه قوو ترمنځ د ناخوالو د ختمولو لپاره پوره همغږي نشته. دی وایي پولیس باید جدي وي او خلکو ته هم پکار ده چې د ولسی جرګې په راروانو انتخاباتو کې سرکشه او له وسلوالو مخالفینو سره خواخوږو وکیلانو ته رایه ورنه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده وی او ای پښتو.
د افغانستان بانک او د مالی وزارت په ګډه د بانډونو د جوړولو په یوې مقررې کار پیل کړی دی. د بانډونو د جوړولو په څرنګوالي مو د افغانستان د مرکزي بانک د رئیس خلیل صدیق سره مرکه کړې. هغه د مرکې په پیل کې بانډونه داسې تعریف کړل.
بانډونه اصلا تاسو په اجازه باید ووایم چې دا بهادار اسناد دي. دا بهادار اسناد کېدلی شي چې وزارت مالیې له خوا نشر شي، یا د یو کمپنۍ له خوا، یو فابریکې له خوا، یا بل اقتصادي تشبثاتو له خوا. په افغانستان کې دا پیدا مطلقا نوې پدیده ده. نو په دې اساس باید دې ته یو حقوقي چوکاټ دقیق جوړ شي چې دې کې د کلاینټ یا د کسټمران حقوق او هغه باید پکې وساتل شي او په نظر کې ونیول شي.
بانډونه یا ارزښت لرونکي اسناد فزیکي شکل د دې څه رقم دی؟ دا څه رقم بهادار اسناد دي؟
دا فقط یو پانه ده، تاسو سند درکی، تاسو یو اخر مثلا په سل افغانۍ یو بان تاسو اخلي، یو سند بهادار یا زر یا ملیون، او تاسو ټاکل کیږي چې دا به څلور کاله وخته، دوه کاله وخته، یو کاله وخت.
بله، بانک ولې او په کوم هدف دا ارزښت لرونکي پانې یا بانډونه جوړي؟
دوه هدف عمده لري. دا د سیاست پولی یا وسیله ده چې تاسو په دې وسیله له مارکیټ له خلکو نه پیسې راټولوي. له بلې خوا نه که دا له دولت خوا نه چې وزارت مالیې له خوا نه شل کېږي، دا د عوایدو یو سرچینه ده. په دې وسیله دولت په ټولو هېوادو کې دا کار کېږي، دا راټولوي په مغو پیسو باندې یو پروژه جوړوي، دغه پروژې له عاید نه بیرته پیسې خلکو ته سره له مفادې ورکوي. یعنې دا ډېر عام قانوني، منطقي او اقتصادي هغه ده. په تاجکستان کې درې څلور کاله پخوا دوی یو لوی بندې جوړ کړ، بندې برق، هغه په میلیون میلیون ډالرو مصرف شو. 90% د دې په اساس د نشل د بانډونو د مدغو فابریکې په حقه باندې په خلکو خرڅ شو، دا پروژه پرې تمویل شوه، او اوس له ګټې نه چې هغوی برق خرڅوي په خلکو باندې بیرته پیسې د بانک څو غواړي چې خرڅ کړي، دا کولی شي پیسې د وخت سره له مفاد دي. د بلې خوا نه که په یو هېواد کې چې مارکیټ د بانډ یا اسناد بهادار مارکیټ وجود ولري، هغه نو بیا تاسو چې دغه بانډونه خرید فروش کیږي، په دې مفهوم چې مثلا ما یو سند بهادار د یو کمپنۍ نه اخیستی ده، او دا کمپنۍ د ده وضع سبا ډېره ښه کېږي، وضع اقتصادي د دې د بانډ هغه جګېږي قیمت، او زه په مارکیټ کې خرڅوم، زه خلاصوم، دا تاسو په نامه کېږي، تاسو چې خرڅوم بل په نامه کېږي. اما په افغانستان کې دغه مارکیټ تر اوسه وخت ده، اوس به عمدتاً دغه یې چې دولت به دا نشروي، باید چې قانون مقررات جوړ شي، چې دقیق باید ما وړاندې عرض کړ چې حقوقي چوکاټ باید ډېر دقیق جوړ شي، او اوس کار پرې روان ده. په هغه باندې
مرکزي بانک ته یې ګټه څه ده؟
مرکزی بانک ته ګټه دا ده چې د دولت عاید هر څومره زیات چې دا عاید راځي بانک مرکزی ته، په دې مفهوم چې دا د بانک وزارت مالیې په حساب کې راځي، دا پیسې راټولېږي. بنان دا یو نوه یوې خوا نه دولت ته عاید ده، له بلې خوا نه دا خپله دا پیسې له مارکیټ راټولېږي، او سیاست پولي دا په دقیقه توګه تنظیمېدای شي.
او سوداګریزې راکړې ورکړې ته به ګټه څه؟
یو عمدترین مطلب دا ده که دولت داسې یو عاید ولري چې دا عاید خرچ کړي په پروژه باندې، دغه پروژه چې تمویلېږي د بانډونو د خرڅلاو په اساس، هلته استخدام منځته راځي، سطحې د تولید په هېواد کې په مخ ځي، صحیح، او بالاخره محصول ناخالص داخلي د هېواد لوړېږي. دغه ټول تاثیرات په اقتصاد باندې راځي.
عملیاتي چارې به کله پیل شي؟
زه امیدوار یم چې تر 2030 پورې، کاله پورې، دوه کاله نور دا ضرورت لري.
ډیر مننه صدیق
صاحب، خور ودا.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اعشاریه 15.
د فراه د عامې روغتیا رئیس وایي چې په هغه ولسوالیو کې چې مخالفین وسلوال پکې کم دي، په هغه کې د پولیو د واکسین په کولو کې هیڅ ستونزې نه ویني. په دې حق لباندې زموږ همکار خوشحال زلان رپورٹ را لګلې، تاسو یې دراورو.
فراه ولایت روغتیایي چارواکي په نام نو ولسوالۍ کې دی پولیو واکسین پر وړاندې دی غنو ستونزو دی شتون لا مل سر ټکوي. د فراه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي دوی هڅه کړې چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو او کلیوالي سیمو کې تر 15 کلونو شکته ماشومانو ته په سمتوګه واکسین ورسوي، خو ډاکټر شایق زیاته کړه د دې ولایت په نام نو ولسوالۍ کې دی پولیو واکسین پر وړاندې دی زیاتو ستونزو له امله هر ځل دی ګزړن واکسین له ستونزو سره مخ وي.
د فراه ولایت کې موږ ولسوالیان په دوه کټګوري تقسیم کړي، یو کټګوري ولسوالیان های ریسک یا پر خطر ولسوالیان دي، په لټ چلو ولسوالیان دي چې باکوا د کلستان دي، خاک سفید او بالا بلوک، او متوقع ولسوالیان د فراه نس نورمال حالت موږ واکسین تطبیق کوو. زموږ د فراه په ولایت کې خصوصا په پر خطر ولسوالیان کې زموږ فوکس زیاتر ده.
د فراه په نام نو ولسوالۍ کې یوازې د دینی عالمانو رول دی پولیو واکسین په اړه ډیر مهم بلل کیږي. د ټولنیزو چارو کارپوه عتیق الله مطمئن وایي حکومت باید هڅه وکړي چې د فراه په نامنو ولسوالیو کې د پولیو واکسین په اړه د دینی عالمانو او قومي مشرانو څخه مرسته وغواړي، ځکه خلک د ملا امامانو خبرو ته ارزښت ورکوي.
حکومت دې تر ډېره، ځکه افغانستان یو سنتي ټولنه ده، تر ډېره دې دینی علماو ته قومي مشرانو ته دا رول ورکړي تر څو قومي مشران د په یو سم اساسي ډول باندې عامه پوهاوی وکړي، دینی علماوي د جمعو په ورځو باندې د خطبې له لارې خلکو ته دا ووایي چې ګرانو وروڼو کورنیو خپل اولادونه واکسین کړي، واکسین د ژوندانه یو اساسي ضرورت دی.
خو په فراه ولایت کې دینی عالمان د پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال او آن د ماشومانو ژغورنې لپاره یې ثواب بولي. د فراه لوی دینی عالم مولوی حبیب الله وایي تبابت د لومړني ځل دپاره حضرت جبرائیل علیه السلام کړی دی، نو پولیو واکسین هم د ګذر ناروغۍ مخنیوي په موخه ترسره کیږي. هغه ټولو کورنیو ته په خپل پیغام کې وایي پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال دی او ټولو ماشومانو ته دی ورکړل شي.
دا تبابت او ډاکټري حضرت جبرائیل علیه السلام کړی دی، او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم هغه تداوی سوی دی چې هغه صدر شق ورته سوی دی چې هغه ځګر عملیات سوی دی او هغه د وینې د نیست سوی دی. نو دا د اسلام د نظر څخه نه تداوی پدې کې مشکل نست.
که څه هم په دې وروستیو دوو کلونو کې په ټول فراه کې د ګذر ناروغۍ کومه مثبته پیښه نه ده رامنځته شوې، خو روغتیایي کارکوونکي وایي چې لا اوس هم په دې ولایت کې ماشومان په جدي توګه د ګذر له ګواښ سره مخ دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د ولسمشر په توګه د کارموده بل کال د جوزا د میاشتې په لومړۍ ورځ ختمیږي، نو هم د هغې نه مخکې به انتخابات خامخا کیږي. په موکړې په دې حقله باندې د اکرام شینواری رپورټ ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی سکل به خامخا د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره ټاکنی او بل کال ته به د جمهوریت سره ټاکنی ترسره شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د دوشنبه په ورځ پارک کې د افغان ښځو 15 نړیوال سمپوزیم ته په وینا کې د افغانستان خلکو په ځانګړي ډول د ښځو غوښتل چې په ټاکنو کې ګډون وکړي.
لومړی د جوزا د 1400 کال کې اماده ختمي کی او د واضح ته هغه ورځ چې په میاستو پاستو هغه مطرح نه ده، اساسي قانون مطرح ده. او اساسي قانون باید اول په ما باندې نو زکه باید انتخابات ته اساسی آمادگی و نیسو. هر چوک چی ده انتخابات رو تخریب کهی ده ثبات تخریب کهی. ایده پا جایی چی راسو پا بحثو که چی چنگه انتخابات عملی کهو تمام راست به ده مصروفه یو چی چنگه مخه نیسو.
جمهوریت غلی په کابل او خوست ولایتونو کې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې په مرکزونو باندې د وسلوالو مخالفانو بریدونو ته په اشاره ویل چې دا بریدونه د افغانستان پر خپلواکۍ ولسواکۍ او ازادۍ بریدونه دي، او زیاته کړه چې د افغانانو دښمنان غواړي د دغو بریدونو په واسطه په دغه هیواد کې د تیرو څلوېښت کلو بې ثباتۍ ته دوام ورکړي.
دا حملې د دښمن د شوم نیت نښه ده، ځکه غواړي چې زموږ د هیواد څلوېښت کالو بې ثباتۍ دوامدار وساتي. دې کې شک شوبه ملري د افغانستان دښمنان د افغانستان د ثبات پراختیا او وتی دښمنان دي. دا یو خاص افغان سره جګړه نه لري، د افغان ولس سره جګړه لري، د افغانستان حقوقو سره جګړه لري او د افغانستان ازادۍ سره جګړه لري. دا حمله هغه خلک کوي چې د دې هیواد راتلونکي ته هیڅ مثبته مفکوره نه لري.
جمهور رئیس غنی چې په افغانستان کې د الکترونیکی تذکرو د ویشلو د بهیر پر وړاندې د ځینو سیاسي ډلو او چارواکو د دریځونو وروسته یې وینا کوله، پرته له دې چې د چا نوم واخلي، وویل چې د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د ټولو اتباعو ازادي او حقوق خوندي کړي دي، خو هغه ویل چې ځینې کسان له قانوني ازادۍ څخه د نورو په خلاف کار اخلي. جمهور رئیس غنی وویل چې د افغانانو په فرهنګ کې د ژبې زخم باندې ټول خلک پوهیږي، کله چې څوک توهین او تحقیر کوي او کله چې حقیقت سرچپه کوي، کله چې په زرګونو تورونه لګي، دا ازادي نه ده بلکې له ازادۍ څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده.
زه خو دا حوصله لرم، فضل خدای زه که څه بدنامه وم چې حوصله نه لرم، نو میلیارد کنځلې زه په آرامي تېروم.
غنی له افغانانو وغوښتل چې د ښي او چپ افراطیانو ته دې د دې اجازه ونه کړي چې د ښاغلي غنی پر وینا د افغانستان سیاسي فضا خړه پړه کړي. جمهور رئیس غنی ویل چې د افغانانو ترمنځ یووالی به د دې سبب شي چې سیاسي ټیکهداري پای ته ورسیږي.
درنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنی خبری خبرونې لومړی برخه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. که تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوې وي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې واوری. اوس د دری برخه همکاران سټوډیو ته راغلي دي. د دری برخه اوریدل مهرا.